پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ستی رادیو د 12 بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري شمشاد صدرن مختوری. السلام علیکم. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو وای چې هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیرونی په قبایلی سیمه کې د طالبانو له یرغمله خوشی شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. شاغلی پومپیو د اسلام آباد او حقانی شبکې د ارتباط په اړه هم غږېدلی دی. تر خبرونو وروسته دا جزئیات په تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 2 مخالف وسلوال وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ او جنوبي اسیا ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارو د شاملو هیوادونو د ښاروالانو د 12 غونډې په پیل کې د څرګندونې وکړې.
امروز شما به کابل میاین
نن تاسو هغه کابل تر ځای چې د کرکې نهلي او تاوتریخوالي تر حمله لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیام دی درک کړي چې ځان منځوي کوي. د دې دوه ورځني کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارو د لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربهتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 11 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 11 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت د ځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سوي او ټپي وسلوالو کې ده وایي چې په وژل سوي او ټپي وسلوالو کې د هغوی سر ګروپان هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوجانی ولسوالۍ په وزیر سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کې له دواړو لوریو 26 وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عطاوله خوجانی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغو نښتو کې چې له 5 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. 8 داعش او 5 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز 8 ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره تازه پوستې جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو وایي هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تېر اونۍ په قبایلي سیمه کې د طالبانو له یرغمل خوشی سوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوې وه. د سي آی اې د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغو څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وه دغه کورنۍ هغه وخت د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله وسلوالو تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. مایک پومپیو چې په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په یوه بحث کې خبرې کولې وویل تیر اونۍ چې کله موږ وتوانېدو 4 امریکایي ادبا چې 15 کاله په پاکستان کې یرغمل وه را خوشي کړو دا یوه لویه بریا وه. امریکایي میرمنه کیتلان کولمن او کاناډایي خاوند یې جوشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل سوي وه خو تیر اونۍ د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقاني شبکې له یرغمل څخه خوشي سوه. تفصیل په همدې خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران هم پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي اسیا ته خپل اولنی سفر پیل کړي. دوی به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سره صلیب نړیوال کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته استون سي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شمالي کوریا له خپل هغه هدف څخه څو میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا پر متحده ایالاتونو اټومي میزایل وتوغوي. خو مایک پومپیو چې پرون یې په واشنگتن کې په یوه تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل د داسې یوه توغندي د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر هم پرون ناوخته په همدې تحقیقاتي مرکز کې وویل سره له دې چې د شمالي کوریا د ستونزې د هوارې لپاره لا وخت سته، خو خبرداری ورکړ چې وخت لاسه په وتو دی. شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام څو لسیزې مخکې پیل کړی، خو په روان میلادي کال کې اټومي ازموینې زیاتې کړي دي. شمالي کوریا په جولای میاشت کې دوه لرې واټنه توغندي وازمویل چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو وړتیا لري. دې هیواد په سپتمبر میاشت کې یوه لویه اټومي ازموینه هم وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پر اسلام آباد د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر لنویو تورونو خبرو. په کابل کې لزرګونو کسانو امتحان واخیستل شو چې په ادارو کې جذب شي.
ان شاء الله دا وسو کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي، هیڅ چاته به مدیون نه.
په هلمند کې د کرکټ د لوبغالي لپاره د ځانګړي شوی ځکه پر سر له اختلاف وروسته مظاهره وشوه. د پښتو پیژندل شوی لیکوال سیال کاکړ ته د افغانستان د علامه سید جمال الدین دولتي مډال ورکړل شو.
خوشاله یم چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره له نږدې ګورو، او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو.
د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نومان سرپرست وزیر سره شخیدل یو.
انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړې دي، خلک دي کیفیت څخه د سرعت څخه خوشاله نه دي.
د سی آی ای مشر وایي هغه کاناډایی امریکایی کورنۍ چې تېره اونۍ په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورل شوه، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې ساتل کېده. د دې ادارې مشر پرون په یوه تحقیقاتي مرکز کې د سرګندونو پر مهال پر واشنگتن شخ وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل هغه کاناډایی امریکایی کورنۍ چې تېره اونۍ په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورل شوه، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې ساتل کېده. د ښاغلي پامپیو دا څرګندونې چې په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې یې وکړې، له هغو ویناو سره څرګند توپیر لري چې پاکستاني چارواکو د امریکایي کیتلین کولمن، د هغې د کاناډایی خاوند جوشوا بویل او د هغو د دریو ماشومانو د خوشي کېدو د عملیاتو په اړه کړی وي. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو دا کورنۍ په هغه ورځ چې له ډیورن کرښې څخه د کورمې قبایلي سیمې ته واوښته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورله. د پاکستان پر ضد د پامپیو پرونی څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. د امریکا د انتقادونو په ځواب کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي. د سی آی ای مشر همدارا زیاته کړه چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو ډډه وکړي. د سی آی ای مشر وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. پامپیو زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډېره لږه تمه کېدای شي چې د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. هغه زیاته کړه متحد ایالات باید د پاکستان د اوسني چال چلند په اړه له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک باید غوره کړي. پامپیو وویل په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه وبښئ د منلو وړ نه دي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تېره اونۍ د کاناډایي امریکایي کورنۍ له ژغورلو وروسته له پاکستانه مننه وکړه، خو دا خبره یې وکړه چې په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره باید پاکستان ډېر څه وکړي. بل لور ته نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې وویل هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ویني پوه شي چې ځان منسوي کوي. دغه د ورېښمو د لارې د شاملو هیوادونو غونډه کانفرنس دوه ورسنۍ ده او همدغه هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. په دې کانفرنس کې د ترکیه، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستونو لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې آزموینه واخیسته. د دغه ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د دې آزموینې د پیل مراسمو ته وویل چې آزموینه به په پوره شفافیت سره واخیستل شي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د 690 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې آزموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د آزموینه د پیل پر مهال ویل چې د آزموینه په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله د وسو کسان به استثنائی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي هیڅ چاته به مدیون نی، نه ماته، نه ادارات ته، نه حکومت ته، یوازې یوازې ځان ته مدیونی او افغانستان خلکو ته به مدیونی او یوازې دوی ته به کار کوي.
خغلی ندری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخیز ارزونې وروسته په نخښه شوي. د دوی په خبره راتلونکو نه بازارګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. د پداسیال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني سو میاشتې وړاندې نادر ندری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې خپل ټول تش هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ولیک دوی. ولسمشر دا شنویل چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینه کې د شفافیت ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي راډیو ته داسې ویل
د موږ د کوم مینان چرغلې او موږ ته دی وو چې ډاډ یې راکالو دو نو ان شاء الله شپه به ویدا پرست. نو موږ دې نه غوښتنه را ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې د نور بسونه هم زرته زر اعلان کړي او په شفافیت سره واخلي.
خواسته مو از حکومت دی است کې جوانای کې فارغ میشن
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغيږي کاری زمينه ورته مساعده کړي، سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت در رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتینی خلک په دندو وګمارل شي. په دغه ازموینه کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون سره اته وزارتونه، د تدارکاتو ملي اداره او هغه ادارې چې تش بستونه ډېر دي همکاري لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې لزرګونو کسانو امتحان واخیستل شو چې دولتي ادارو ته جذب شي. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پکتیا او میدان وردک د ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او کوم وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لرئ د خپلو ولایتونو په اړه باندې هغه هم د خبرونې له میلمنو کولی شئ. وخت په یاد لرئ، له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشرانو یو ځل بیا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ له ایران سره پر اټومي موافقې خبرې وکړې. موضوع فرشته جلال سي تعقیب کړې ده. فرشته جانې، هغوی د ایران د اټومي موافقې په اړه څه وویل؟
و اوریدونکو، ستړي مسې د احمد شبر ستادي پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه چې جزئیات یې ازادي راډیو ته رارسېدلي، او په اعلامیه کې ویل سوي چې په بشپړ ډول له ایران سره د شپږو قدرتونو د موافقې عملي کولو ته دوی تعهد لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی وویل چې اروپایي مشران له ایران سره اټومي موافقه خپل او د سیمې امنیت ته مهمه ګڼي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلي چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، برتانیه، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې تر څو کلونو مذاکرو وروسته وشوه. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون هغه اندېښنې چې د ولسمشر ټرمپ دریځ رامنځته کړي تایید کړي.
بله، د ولسمشر ټرمپ خبره تاسو یاد کړه، د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې سره ټرمپ مخالفت کړی، خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند یو شمېر غړیو په تازه په دې اړه باندې خبرې کړې دي. دوی څه نظر ورکړي؟
مخکې ډېر دي چې دې سوال تر اوسه د یادونې وړ بولم چې د امریکا د قوانینو پر اساس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باید په هرو نوي ورځو کې یو وار تایید کړي چې ایران د موافقې سره سم عمل کوي. خو له دې امله چې ولسمشر ټرمپ دا نه ده تایید کړی، د امریکا کانګرس دوی میاشتې یا شپېته ورځې وخت لري چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا لګولو پرېکړه وکړي، او که چیرې داسې پرېکړه وسي چې پر ایران بیا د امریکا بندیزونه برحاله سي، دا کار به په اوتوماتیک ډول له نړیوالې موافقې څخه د امریکا متحده ایالات وباسي. له کله راهیسې چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې مخالف دریځ غوره کړی، اروپایي اتحادیې خپل هڅې چټکې کړي چې دا موافقه خوندي کړي. د اتحادیې غړو د پنځشنبې په ورځ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې د موافقې د ناکامۍ مخنیوي وکړي. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو، د دواړو حزبونو، جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو یو شمېر استازو ویلي چې داسې کار به ونه کړي چې په اروپا کې د امریکا له متحدانو سره په مخالفت کې وي. دوی دا خبره اروپایي مشرانو پرون په بروکسل کې هم یاده کړه. خو په هر حال د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو شانو پرون پر دې هم خبرې وکړې چې لاټمی موافقې د امریکا د وټول په صورت کې به څنګه اروپایي شرکتونه او اروپایي پانګوال چې په ایران کې پانګونه کړي له منفي اغیزه خوندي شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږمې په ټول افغانستان کې، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي ځانګړي شوی ځکه د دولت په وینا دولتي ده، او په سیمه کې خلک دام ځکه شخصي ګڼي. د لنجې د لشکرګاه په سلګونو کسان پرون لاریون ته وهڅول، او د والید مرستیال او د استیناف چارنوال پر ضد لاریون وکړ. څو لاریون کوونکو تور پورې کړ چې چارواکو د سپینجورو سپکاوی کړی دی. تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټای پورا پور کې.
د ولایت د مقام پر عمومي جاده راټولو سو په سلګونو ځوانانو او قومي مشرانو، د ولایت د مقام د مرستیال سردار محمد همدرد او د دې ولایت د استیناف ترنوال محمد صادق فراهی په ضد نعره وهلې، او د مرکزی حکومت څخه د هغو د لرې کېدو غوښتنه کوله. لاریون کوونکي تور پوره کوي چې یا دوو دولتي مسولونو د یوه قومي مشر او عالم امیر حفیظ الله خان تر څنګ د یو شمېر سپینږرو سپکاوی کړی دی.
دغه خلک پر دې راووته چې همدرد برایي تا وویله چې دا نه مجاهد دی نه مشر دی، د دې مشرتوب موږ ثابتوو. په دغه نامه راټول سوي دي، او دغه دوه کسان چې دا د ګردې لمنځ سپکاوی وکړي دا نه غواړو، په یوه ناوی نه غواړو.
د ولایت د مرستیال استیناف ترنوال او قومي مشرانو ترمنځ دغه ستونزه دوه ورځې وړاندې هغه مهال رامنځته شول چې یادو قومي مشرانو د حکومت او د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د کرکټ د لوبغال دپاره پر مشخصه سوې مځکه منځګړیتوب کوي. ویل کیږي چې د کاریز اوسیدونکي هغه شل جریبه مځکه خپله شخصي بولي چې سیمه ییزې ادارې کرکټ بورډ ته د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو لپاره ورکړې ده. لاریون کوونکو چې دولت د مقام مخې ته خیمه وهلې ده وایي که دولت مرستیال او استناف څارنوال له دندې لرې نسي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
دا مجبوریت د مجبوریت په خاطر تا چې دا چارواکي دي دغه مشرتابه دي داسې نه کوي چې سپین ږیرو مشرانو بې عزتي کړې ده. سردار محمد همدرد او څارنوال خو بې عزتي وکړه ده. نور مشرتابه دي د مشرانو بې عزتي نه کوي. د مشرانو د کشرانو د ټولو غوسه راپارېدلې ده. دا په یوه اواز دا د ګوره یوازې اواز پورته کوي چې ته چې غواړئ که نه غواړئ
قومی مشران وای حکومت د کاریز د خلکو سره د جوړ په خاطر دوی ته واک ورکړی و خو وروسته د دوی پریکړه ته نه یوازې احترام نه دی کړی بلکې یو شمېر عالمان او مشران ته لفظي سپکاوی کړی دی. د ولایت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد پر سیمه ییز دولتي تلویزیون په خپاره سوي یو ویډیو پیغام کې پر ده لګول سوي تورونه رد کړي دي. ښاغلي همدرد ویلي دي چې دوی د چا سپکاوی نه دی کړی اما د لاریون کوونکو ستونزه پر هغه مځکه ده چې د کرکټ د لوبغالي لپاره ځانګړې سوې ده.
موږ یو قانوني برخورد کړی دی. موږ هیڅ ډول سلیکوي برخورد نه دی کړی او زموږ وظیفه هم دا ده چې باید د قانون تطبیق کړو او هر څوک چې د دغسې عملونو په پروژو مخه نیسي زموږ د هغوی په وړاندې دریځ قاطی دی او دا خلک غسي دي.
همدرد د استناف د څارنوال محمد صادق فرایي ننګه وکړه او په هغې لګول سوي تورونه هم رد کړه. که څه هم د سیمې خلک وایي د کرکټ دپاره ځانګړې سوې مځکه شخصي ده خو دولت مرستیال وویل هغه کمیسیون چې د دې مځکې د ثابتولو دپاره ګمارل سوی دی معلومه کړې ده چې دولتي ده خو د سیمې خلک د لوبغالي د جوړېدو اجازه نه ورکوي او په دوی تور پوره کوي چې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سپکاوی کوي. محمد الاستایي د ازادي راډیو هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو. د هغو اوریدونکو یو شمېر پیغامونه در سره شریکوو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین لارې له موږ سره ثبت کړی دي. خو اوس یوه جالبه موضوع، پوسپور کې د هغه درملو خوراک منع دی چې یو لوبغاړی ورسره اضافي انرژي ترلاسه کوي. په دغه تور د افغانستان د کرکټ یو نامتو لوبغاړی شهزاد محمدی له لوبه منع شوی دی. خو ډېر کله لوبغاړي شکایت لري چې د وینې د معایناتو له لارې دغه درمل سم نه تشخیصیږي او د ځینو لوبغاړو حق خوړل کیږي. د دغه مشکل د له منځه وړلو لپاره مو د یوې نوې آلې له کشفه عصمت څاروان په دغه راپور کې خبروي.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یوه کوچني چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخه نیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتاً د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کی خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي زیږونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصیږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ ایښودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابرېږي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او پاسادي رادیو ډاٹ کام کې هغه مرکه هغه 19 پروګرامونه او د راپورونو متن تاسو لوستل شي. البته 19 پروګرامونه اوریدل شي او د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه زموږ په ویب سټ کې اوریدل شي او د راپورونو متن لوستل شي. پته په یاد لرئ ازادي رادیو ډاٹ کام. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان لوی وزیر سره شخیدلې او په دې برخه کې به تفصیل درکړو، خو وړاندې بولدي هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو هیئت د بلوچستان مرکز کوټه ته تللی دی او هلته د پښتو نومیالي لیکوال فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی. خو اوس د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو یې له موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي، دغه پیغامونه د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نه کوي، دا شخصي پیغامونه دي، د خلکو شخصي نظریات دي. دغه پیغامونه سره اورو.
د ازادۍ پر چپو
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د جیربل سوړی اوسیدونکو مرکزی دولت باندې غږ کوم چې نور مشرانو جرګه ولسی جرګه الله اعلان کړي د ګوتو کشمیر خلک وکیل صاحبان پکې مونږ ورته احترام لرو. ټول ولسی جرګي مشرانو جرګي ته تعوین نه کوو، د ټولو قومونو احترامانه خواهش کوم چې ګوتو کشمیر وکیلان چې په مشرانو جرګي کې په ولسی جرګي کې یو ترایویر کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من تر رسنیو کې د ازادي رادیو نه ډیر مشکور او ممنون یو چې د مظلوم اولس غږ تر مسؤولو چارواکو رسولې. او اوس هم زه یو شکایت لرم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم او زما شکایت د مهاجرینو ریاست رئیس صاحب باندې دا چې زمونږ تقریبا پوره پوره کال لپاره وشو چې مهاجرین راغلی یو او مونږ ته د نمرې راکولو په باره کې ډېر مشکلات را ایجاد کړي. ټول مشکلات مونږ ته یې کړل او اوس چې د کال کېږي زمونږ نه وروسته خلکو جمع کړل هغوی لپاره یې نمرې ورکړې. او دارنګې داسې اوازې هم چې جعلي خلک زی دلته هغه جوړوي او پیسو په بدل کې هغوی ته نمرې ورکوي. مونږ تقریبا یو داس اویا کور راغلی یو خامدل تر یو بیزا یو داس د جن نه کولو التا موقعیت د مونږ پروت یو زمونږ داس دا غک هم کچار وکړو ته رسی تاسو نه بل لاپس مننه کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الله یم له زابل ولایت څخه درته پیغام سیستم دا لوی جرګه چې کله راځي دا د امیر کرزی په غوښتنه راځي. امیر کرزی غواړي چې په لوی جرګه خلک بیر د امیر کرزی انتخاب کې دا امیر کرزی اشاره دي چې د هلمند خلکو ته یا د نور ولایتو خلکو ته کوي. نو امیر کرزی په خپله دوره کې هیڅ هم نه دي کړي. اوس دا ګډوډي غواړي دا ټول سوري د څخه افغانستان ته پاتې دي. د خدای په امان.
احمد ارمان هم د کونړ ولایت اوسیدونکی. واقعاً چې خبر شو په یو ورځو کې داسې غمجنې پېښې وشوې چې د نه توجه ته وړ دي. خو دا هم باید په دې قانون کې وسله والو کسانو دا ماتې خوړلې په افغانستان کې یو نشي کولی چې د مخامخ جګړې توان ولري او د افغان ځواکونو په ضد جنګېږي. یوازې یوازې ترهګري بریدونو ته او ځانمرګو ته مخه کړې ده. او الله دې دې ټول دا کان کې خو د ولسمشر اشرف غني څخه یو غوښتنه کوم او دا پیغام ته لرم چې افغان ځواکونه په خپلو جهاز وسلو سنبال کړي او په هر ځای کې چې د تروریستان او طالبان د منځ دې سي د هغو اهدافو او هر څه ته ځانونه واړي د مخې بمبار کړي. والسلام. ازادي راځي زنده باد. خدای پامن.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. یو یادونه وکم چې نن له دوو تر دریو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام د پکتیا او میدان وردګ لپاره ځانګړی شوی دی. د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. همدارس د پکتیا او میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خپل نظریات د ازادي راډیو له لارې له نورو چارواکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پود سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارو د شامل هیوادونو د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 15 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې ولس نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسله والو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږویشت وسله وال وژل سوي دي. د والي وایان اتاولا خوجانی نن جمعه ازادي رادیو ته ول چې په دغه نشته کې چې له 15 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ جوړه اوښته ده. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیر اونۍ په قبایلی سیمه کې لیرغمل څخه خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پاوز د چارواکو له هغو څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي و دا کورنۍ هغه وخت د وسلوولو له منګول خوش کړ چې کله د وسلوولو تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلی سیمو ته اړولې و. بلخو د امریکا د استخباراتي مرکز د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شمالي کوریا له خپل هغه هدف څخه څو میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا پر متحده ایالاتونو اټومي میزایل وتوغوي. خو مایک پومپیو چې پرونی په واشنگتن کې په یو تخته مرکز کې د خبري کولې وویل د داسې یو توغندې د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي.
پولندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل په کابل کې چې هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ویني پوه شي چې ځان منځوي کوي. اشرف غنی یوه ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې په کندهار کې په یوه پوځي اډه باندې وسلوالو برید وکړ او درې څلوېښت سرتیري پکې ووژل شول. بل لور ته د سې شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې وسلوالو حمله وکړه او په دې حمله کې پولیسکونو کسان چې نیمه ملکیان وو او نیمه امنیتی مسولان وو وشل شول. تر دغه حمله وروسته دغه حمله او د تورته حمله په روسیه کې په افغانستان کې زیات شوې دي. خو دا هم باید یاد کړو چې په افغانستان کې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان وروسته پر وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو په افغانستان کې فشارونه هم ډیر شوې دي او په پاکستان باندې هم فشار په زیاتېدو دی. د روان خبرونې په پیل کې مهم د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې درلودې چې پاکستان تورن کړ چې له حقاني شبکې سره نږدې ارتباطات لري. او د سی آی ای مشر دا خبره هم وکړه که چیرته پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سم مرسته ونه کړي نو ممکن په افغانستان کې د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي. وړاندې یو تفصیلي راپور لرو چې په افغانستان کې جګړې ولې زیات شوې دي. خو مخکې تر دې چې دغه تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کړو کوټې ته ورسو. د بلوچستان مرکز ته د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او هلته یې د پښتونو میالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی او له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته وکړه. سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل پوره پور.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوی کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنځ شنبه په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږی کلمات ورسول.
خوشحاله یم چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره لنډیز نه ګورو او د افغانستان د جلالتمند د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمعن بیا هم دا وظیفه راکړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهاند سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلي لال پاچا ازمن د ولسمشر اشرف غني فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې عملا د هغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده د 19 فقره له حکم سره سم ښاغلي سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړه منظوروم. د لوی خدای جل جلاله دربار نوموړي ته د روغتیا او لا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس.
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالي مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د ده پر سینه وروټومبل سو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوې یوه اندازه نقد مرسته هم وروسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشته ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالتمآب اشرف غنی صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او د هغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمدشاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړی او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی یې ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه د رکسیس پلاوی د چهارشنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی وو او هلته یې د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي لنومان سرپرست وزیر سره شخیدلی. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو یو تحلیلي مطلب لرو. په وروستیو کې په افغانستان کې پر وسلوالو ځواکونو بریدونه زیات شوي دي چې په دې ترڅ کې ګڼ ملکیان هم د دې چاودنو او بریدونو قرباني شوي دي. دغه حملې وروسته تر دې په افغانستان کې زیات شوي دي چې په وسلوالو طالبانو بریدونه هم ډېر شوي دي. د اګست په میاشت کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد هوایي حملې زیاتې شوې دي. لیکن د افغان ځواکونو په مرکزونو باندې بریدونه ولې زیات شوي دي؟ علت یې څه دی آیا ستونزه په افغان ځواکونو کې ده چې نیمګړتیاوې لري او نشي کولی چې د دغو بریدونو مخه په خپلو اډو کې ونیسي او کنه نورې خبرې دي؟ دغو حملو په وروستیو کې د سولې خبرې هم اغیزمنې کړې دي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلو ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووشل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقاني شبکه هم په دې خونړي تاوتریخوالي کې ښکېله ده. له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د ګارډین ورځپاڼې د تازه راپور له مخې یوازې په تېره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمی، ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. امریکا بیا لخپل لوري وایي چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو یې د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایي بریدونه زیات کړي دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سولې حل لپاره بیا پراخې هڅې کیږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وشل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنې اصل خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلي په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته، هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلي کې ناکام شوه وسم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېر ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپوه اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شاوخوا تر وروستي ډلې فعال دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی راسي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاته کېږي، یعنې که اتلس ډلې هم راشي دوی ډلې پاته کېږي. او دغو دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هېوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده وکړي.
افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه څپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړ کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالي او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېری هیوادوال ترې سر ټکوي. د حقیقت اصل د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمېر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړي کړي ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاسو هرکلی او خراغلاس وایو. ډېره زیاته نه چې وخت مورکه ک پایلی د انټرنیټ ل لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي
واقعا انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړ دي قیمت دی او خلق دی کیفیت سه دی سرات سه هم خوشاله نه دی کوم ورځ نه چې زره غلې ما د وزارت نمای ورزیابی شروع کړی دی او زمونږ اکثر قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دی او هغه قراردادونه ټول یو کلن دی نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثر د افغانستان دولت شکلی ده قیمت هم دی او ثروت هم د سیخنه دی نو مونږ خپل یو بل لار چارم پیدا کړی دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه دی او کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو د 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ به هم راټیټ کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی خلک راضي نه دي زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي ولس لپاره د خدمت هغه شي
پوجر چې تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي مثلا کې گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی دلته کې 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري فکر نه کوي دا تش نمونه دي
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي یو نیم دو میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت پورته کړي هغه لږ وخت اخلي نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي هغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کېږي نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي او بل هغه تنونو چې مثال د 10,000 کسان دپاره دی هلته دوی مثال 40,000 کسان استفاده نه کوي نو کمپنیانو کې غفلت شته دی دې باندې به کار وکړو ان شاء الله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو خو کمپنیان اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-15 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې خو لا هم نرخونه لوړ دي په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه به راټیټ شي
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کړو زموږ نرخونه ډېر لوړ دي بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون ګیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټ وی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي نو هغه نرخونو کنټرول یې هم په خپل لاس کې اخیستی دی بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټ وی ټوله د دولت په لاس کې وي هم د ټلیفونونو ګیټ وی دغه په لاس کې وي خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکات د دینی نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلای دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدي ده اوس موږ ډیر هیوادوال سره مخامخ دي خلکو ته سرخوږی پیدا کړی هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوښل کیږي خلکو ته ډیره زیاته سنځه پیدا کړی دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ او سو وار په دې
لاړه او ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسېدلي. یعنی یوه هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساسې په راتګ سره دې دپاره کوم پلان موجود دی که نه یو څه ناسه حل شوي؟
یو نوی طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت په کښته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی. کمپنیانو ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګ کې موږ دغه تېرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرونوالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجسټر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید 100% غیر فعال کړلی شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو. خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم 16,000 سیم کارتونه غیر رجسټر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله. دا خپله کېږي د افغان سیم هم راسره وعده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجسټر نه دي هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغوی سره به هغه کوو چې دا تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چېرته د هغه په نوم باندې نه وو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضر ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرڅېږي او پلوري خو په درس کې روان
دي. دې دپاره خاص تدابیر نیول کېږي. څو ورځې کې به وګورئ چې آپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې چې خرڅېږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلې ته سرنوالۍ ته امنیت ملې ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅېږي غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړلی شي آینده کې به نو که اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي انشاءالله نتیجه به م ورکړي.
اصلا ستاسې معلومات څه دي وزیر صاحب چې ولې مخابراتي شبکې دا کوم خصوصي شبکې چې دي دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي نو دوی کومه اقتصادي ګټه پکې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ده ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکي تذکیرې نشته دي دوی هم نشي کولی چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کړي چې دغه تذکیرې دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکیرې باندې لس سیم کارتونه خرڅ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکي تذکیرې دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده هغه لږ اوږدمهاله دی هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي هغوی سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې هو دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجسټر شوي صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب. په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري او هیڅ امکانات یې نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې ځکه چې سایبر سیکیورټي نه مو تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نه مو د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درې څلور میاشتې کې فعالېږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي.
خصوصا دغه اجتماعي شبکې به کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې لپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطح څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په دریم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دي دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابرات وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دي. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وو چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا ده، غیر قانوني دي، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات دی وزارت مخابراتو د اترا له طریقې نیول شوی دی، غیر فعال شوی دی، خو هغه پاکستان کې ویلی وایي د غله چې دی د پولیس څخه یو قدم مخکې دی کنه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نو راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم، دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې د کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، کې ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د سرورونه دي، د ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو، بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ټپات یا هزار شکنه آی زب ټپات یا هزار شکنه زبر ٹپا تیا کسار شکنا